السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمي چاودنې دیارلس ملکیان ووژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لویو لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشینی و تحریم اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
ده می یویشتما ده چایو نریوال و رزده تر هر سمخ که با ده افغانستان سیمیا و نره مهم خبرو نوراندیشی. د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبې ورځې په مازدیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یا قماندان خیلی برجسته و
په دې برید کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل سوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبان وایي د دې شبکې په څېر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي ادعا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشې شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبته راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي که نتیجه منفي هم وه په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډېره یو غټه چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤولین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي یې ډېر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې وه د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامي په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامي د کرونا ټیسټ تېره اونۍ مثبت ووت، وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک مډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز مډالونه روحلا نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون ناوخته ویل په یو وخت لوی د دوه اړخیزه او بې قید شرطه اوربند په ګټې رایه ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه تایید کړي او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. دا خبر یو ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه او په ترڅ کې مسلمانان او یهودان سره ونښتل. د تیرو دولسو ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 232 کسان، چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې وژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له تړانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمي د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 اصلي کوونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین له اپریل میاشت راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیه او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپلاین اړوند ځینې بندیزونه یې معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د مې په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپلاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ له دې بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو له لارې د روسیې د نفوذ مخنیوی د امریکا په ګټه دی. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځې اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقونو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکي وګړو وژنه باید سمدستي پای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکي وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همداراز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکي وګړي په ډزو ووژل شول. دا کسان د غور له لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکې پټ کړي دي. یوه بیلګه د تیرې ورځې د یوې کورنۍ 12 تنه په یو سراچه موټر کې په مین باندې برابر شول چې 12 تنه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان شول. نو هر ورځ موږ ملکي تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکي کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکي وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروزکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
ماینهای کنار جاده یکی از
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کېږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې له دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدي له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکي تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 1503 تنه ملکي وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 9 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
د افغانستان د سولې د نویو هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولیږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز له خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غني ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسي جرګې هڅې چیرته رسیدلی دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک نه اورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط ته دی. هغوی پیشنهاد و دا چې هغوی کار شروع کړی ده او په څه ډول شروع کړی ده موږ په ډېر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوا نه موږ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هرکلی کوو او بهترین او موثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افرادو په اړوند باندې موږ ته دقیق معلومات نه دي راغلي، مګر د اختر د درېیم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په صلاح او مشورو بوختي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړوند خپل منځي صلاح مشوره کوي او بیا به په دې اړوند باندې اقدام کوي.
خپلواک صاحب، دغه جرګه که ولس چیرته د طالبانو سیمو ته واستوله، تاسو دا اندېښنه نه لرئ چې د سولې په برخه کې به د دولت هڅې متاثره کړي؟
نه، مکمل نه. د دولت هڅې به لا پیاوړې کړي. هدف له دې یاره څخه دا ده چې د دوی د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دواړو خواوو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي، مرسته کوي، په نیک قدم نیسو او هرکلی کوو. او زه په دې مطمئن یم چې شته د ډېر مخور قومي سپینګیري او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری داری په دواړو خواوو کې او د سولې د راوستلو لپاره لپخوانم هڅې کړي دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقداماتو چې څومره چې د سولې پروسه ګړندۍ کیږي او د ولس غوښتنه هم ده په دې کې ډېر مؤثر ثابتېدلی شي.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرښې ګڼي. بل ورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښان شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونه توانی شي د دغو سرو کرښو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګه کړي، او یا یې طالبان ورسره ومني، او یا که چېرته د حکومت له غوښتنو پوښا شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني.
مهم بحث دا ده چې یو ځل
اساسي مذاکرات مانادار مذاکرات شروع شي. من په دوحه کې مذاکرات لرو، زموږ غوښتنه ده چې بل اخر د دوحه مذاکرات دا فورم دی په اساسي مانادار او اساسي موضوعات شروع شي او پرات نه دروځي. او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړو قوتو د خیر لپاره ځي، زه په دې مطمئن یم چې دوی لږ نور هم منسجم شي، کله چې یو وخت کې دوی د اسانچاري کار پر مخ بوزي یا د تسهیل برخه، او بیا یو وخت کله چې دوړو قوتو په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دوی ته ورکړي.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګې په اړه خبرې کولې، هغه جرګه چې د قومي مخورو او سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګه دینی عالمان به پکې وي، او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او له هغوی سره خبرې وکړي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو. په تیره بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي، او بالاخره له فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلی شي، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
شاید د ډیرو لپاره یو ښه غږ وي چې زلونو ته لار کوي، خو دې خواږه غږ هغه کلمات رانغړلي چې د ټولو افغانانو د زړه خبره او بنسټیزه غوښتنه ده. اوربان او د جګړې پای دغه ګودا کلمات د ادب یو برخه ده، هغه څه چې نیخ په نیخه د فرهنګ د جوړې شوې ټولګي سره اړیکه لري، خو په هره ټولنه کې خوند او رنګ جلا دی. همدې رنګارنګۍ ته فرهنګي تنوع وایي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع له اړخه بډایه دی. په دې هیواد کې د بیلابیلو ژبو ویونکي، د بیلابیلو قومونو اړوند او بیلابیلو مذهبونو اوسیدونکي ژوند کوي، خو جګړې دا تنوع له ګواښ سره مخ کړي. له مذهب نیولې تر دودونو او آن راشه درشي، ټولې برخې روان تاوتریخوالی زیانمنې کړي. فرهنګ پیژندونکي د جګړې او بهرني یرغل د اغېز د نور بل هر وخت په پرتله په تیرو څلوېښت کلونو کې جوت بولي. انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره هلې ځلې کوي، وایي جګړو او تاوتریخوالی له خلکو د دوی دا معنوي شتمني له یاده وویسته، او د یو او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونیوه.
دا وګړی هغه وخت کېدلی شي په سوله او امن کې واوسي چې بل وګړي ته هم د سولې او امن حق قایل شي، او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن، سولې او سوکالۍ ته مخه کولی شي چې وګړي دغه فکري بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته په درنښت قایل شي.
لیکوال او د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا وسکخت ته اشاره کوي او زیاتوي د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت، سیاسي ناخوالو او له خپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ ترې واخیست، او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړې شوه.
یو مهذب فرهنګ مو درلوده، د سولې او صمیمیت خلکو، نرم خلکو، زموږ دین هم زموږ د فرهنګ پیاوړتیا کې مثبته ونډه درلوده، خو بهرنۍ یرغلونو، سیاسي ناخوالو او له خپل اصلي فرهنګ څخه یو سل لري کړو. همدغه لریوالی زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد، انتقام او جګړو روح هم ورو ورو پیاوړی کړ.
تاریخ لیکونکي او روان پوهان هم په همدې اندي چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې د یوې ټولنې یا هیواد مادي ګټې او جغرافیه تر ګواښلا دی راځي، بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې له منځه وړل کېږي. خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې او ثبات ته ډېره اړتیا لري، څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع په ګټې د روان تاوتریخوالي مخه ډب کړي؟ فرهنګ پیژندونکي نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لار یوازې په سیاست پورې محدوده کړې، چې منطقي نه ده. د دوی په اند تر هغه چې په یوه ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونه نیسي، تاوتریخوالی پای نه مومي، او دا کار یوازې د فرهنګي رنګارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرسه ممکن دی. انوار وفا سمندر وای تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانانو دې ټکی ته پام نه دی کړی، خو اړتیا ده چې اوس خپلې فرهنګي رنګارنګۍ ته د ستر شتمنۍ په سترګه وګوري او د خپلو ستونزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي.
موږ ته په کار ده چې خپل فرهنګ په هره برخه کې د تنوع په لیدلو سره د ښادۍ احساس وکړو، د لا شتمنۍ احساس وکړو. د خپل فرهنګ هره تنوع ځان ته جلا رنګ، طلا، الماس او سپین او سره زر وګڼو. په صورت کې د چمنګه کولې سو دا تنو دی وی پراخې سوکالې په سچینه بدل
کړ. استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سولېز ادبیاتو پراخې دو وړاندیز کوي.
په اوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلکو زړونو په نرمولو او پخوانیو مثبتو ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو مونږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده. لږ باید د اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد مبارزو سره ملګری شو.
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. که څه هم یو شمېر نیوکه کوي چې د وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو ویاندي صابر مومند وایي په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
موږ په اوسني شرایطو کې د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمې ته او همدارنګه د افغانستان وګړو ته دا روښانه کړو چې افغانان او په تېره بیا په دغه منطقه کې چې او په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پېژندونکي په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینې او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینا او سوکالي ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، د بایدن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د هوا له لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جورنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مربع مساحت کې پرته ده چې د خاص کرښې 2000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پرته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 1500 مایل کې ده. د دې اډې د پوځي اهمیت تر څنګ د وال سټریټ جورنال په خبرې کړې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شایي په ورته وخت کې د دې ډاډ باعث شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جورنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي او شبه دا وي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا په خبرې کړې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ستراتیژي ستایي او لیکي، د امریکا تاریخ مشتده راشي چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب له دې سره تړلی دی چې هدف روښانه وي. ورځپاڼه بیا د مثال لپاره د تیرې پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازي جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایډن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځیان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د می یوشتمه ده د چایو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښوونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی خو په افغانستان کې هم خوښوونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1,000,000,000 ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدي اسدي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1,600,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 4,600,000 ټنه شین چای او د 3,600,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 10 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وایي د 13-15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکر یې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار راته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. زموږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړي دي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکي چې پر دې هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د 2 پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو موافقه کړې ده.
اوس موږ پر جزئیاتو او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمې، پر مرکزی بانک، نور بانکونو او نور برخو کې د بندیزونو مسایل ټول را سره منلی دي. هغه خبرې خلاصې دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایراني پلاوی مشري کوي پرون لغونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسېدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولی. سینهوا خبري اژانس د چینایي ډیپلومات وانګ کواند له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي یوې موافقې ته د رسېدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی. او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندانه څلور تنه خوشي شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تایکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د دې بې برخې دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو د کورونا د ټیسټونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوي دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پرېکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مواری دل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم دوونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو په کورنۍ کې د نارینه غرور او سیاست په نامه له میرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې له خپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه له خپل میرمنو سره په تریو تندي چلند کوي او له ښه سلوک، مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې یې تل د یو عسكر په څیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منونکي اوسي. او دا خو خبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نه کړي. همدا نارینه بیا له کوره د باندې له نورو سره په مهرباني او خوخي خاروي او نرمي خبري کوي. د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکي څومره بدی اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه ویره او ډار پیدا کړي، تبن چې بعض وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه و ته د خپل میرمنو سره د څه ډول سلوک او رویې سپارښتنه کړې ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برابر خبر واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
ښه چلند راسره نه کوي، ښه ژوند راسره نه کوي، په کور کې جنجال راسره کوي، سم چلند نه راسره کوي. خوند مې دی چې پر بیابان ښه سړی دی، ښه اخلاق لري. ځینې وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدې اولادونو د سر څخه تېره سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي هم له پخواني زوم نه بدې خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زوم یې د دې له لور سره ډېر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خاوند نه جلا شو. نوري خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستانه او د باندې خلک صفاتونه کول، او په کور کې چې راغله او هل کو چټي په چټي او سیاست وکړه. ما ورته وویل چې ولی بد اخلاقی کوي، خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شه ده چې څوک کور سره ډیر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او نجونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بی برخو خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې له خپلې میرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د ښځې لري باید په کورنۍ کې د ښځې منونکي و نه اوسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار ده چې باید د هغې خبره ومني. په دویم قدم کې که د دوی د ښځې منونکي اوسیږي، نو یوه ښځه کولی شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کړي او هغه رقم ته منونکي اوسیږي چې رضا پرېږده، زما خاوند چې ده د ټولې کیسې مني.
پښتو متل دی وایي د بیدیا غم به کور ته راوړې، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د ښځې او مېړه ترمنځ فضا کړکېچنه وي، په کورني ژوند به هرومرو منفي اغېزې کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپوه شرف الدین عظیمي نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه مېرمنې د بې ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بې ارزښته او بې معنا موجود یم. دویم، د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کېږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، یا د بېلګې. په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته، او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کوي.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند یې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. له بل پلوه اسلام هم نارینه و ته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده، او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی:
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف